The Mini Pegam.
السلام علیکم زما ګرانو ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسله ته یو ځل بیا په خیر رالی. زه یم ستاسو خور ملیکه، او ما سره موجوده ده زما خور هما. هما ته څنګه او ستا کورنۍ څنګه ده؟
ملیکې ډیره مننه، زم خیمه او زما کورنۍ مخه ده، او زما خوږو مینوالو تاسو څنګه یې؟ امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې او سپناستی زمونږ پروګرام باورئ.
زما ملګرو، نن موږ په یو خاص موضوع باندې خبرې اترې کوو. موږ به دې په حق لمانه خبرې کوو چې تاسو څنګه خپل ځان د ملیریا نه بچ ساتلی شئ، او د دې نه علاوه موږ په دې پروګرام کې ردی په حق لمانه خبرې اترې کوو چې تاسو څنګه په خپل ژوند کې د ګرانو حالاتو مقابله کولی شئ. نو زما یقین دی چې دا ټولې خبرې به ستاسو لپاره ډېرې فایده مند دي. نو خبر دا وی زما ملګرو چې تاسو دا ټول پروګرام واورئ، نو تاسو چرته مزئ.
ملیکې، زما خو په دې خبره باندې یقینم ناراضي چې یو وړوکی ماشه زمونږ لپاره دمره لوی مصیبت جوړولی شي. دا څنګه کېدی شي چې یو ورکوټی ماشه دی وچیچی او د هغې په وجه دمره لوی مسلې جوړې شي؟ او بله خبره دا چې ولې ټول ماشی یو شان وي؟ آیا دا خبره رښتیا ده چې صرف د یو قسم ماشو په وجه باندې د ملیریا تبه راتلی شي؟ اخیر دا ماشه څنګه یې؟
نو زما ملګرو، نن به موږ تاسو سره د دې په حق لبانې خبرې اترې کوو. ملیریا زموږ لپاره یو لویه خطره ده، او دا خطره په ګرمو علاقو کې موجوده ای چرته چې ماشی ډیر وي.
زما ملګرو، تاسو به دا سوچ کوئ چې موږ ولې د ملیریا په حق خبرې اترې کوو. دا ځکه چې د ملیریا په وجه په لکونو خلک هر کال مړ کیږي. چې کم خلک د ملیریا په وجه مړ کیږي، نو په دې کې زیاتې ښځې او ماشومان شامل دي. نو زما رونو خویندو، موږ به تاسو لا د ملیریا په حق له معلومات درکو. موږ به راته وایو چې دا څنګه راځي او دا ولې راځي، او ملیریا په کوم علاقو کې. موږ ته دا څنګه معلومې دی شي چې زما ملیریا ده؟ هغه وخت په موږ څه محسوسو؟ تاسو خپل ځان او خپله کورنۍ څنګه د ملیریا نه بچ ساتلی شئ؟ نو تاسو ته به د دې ټولو سوالونو جوابونه نن ملاویږي.
زما ملګرو، د ملیریا په جوانی زمونږ ژوند ګرانېږي، او یاد ساتئ چې نن به موږ په دې پروګرام کې د ژوند د ګرانو حالاتو په حق لبانې هم خبرې اترې کوو. تاسو به څنګه د هغه ګرانو حالاتو مقابله کوئ او څنګه به په هغې باندې بریالي کیږئ؟ زما رونو خویندو، زمونږ دا دعا ده چې دا پروګرام ستاسو ټولو دپاره د برکت سبب وګرځي.
زما ګرانو ملګرو، نن سلیم خان رو یو ځل بیا موږ سره شرکت کړی دی. راځئ چې دا غنا د ملیریا په باره کې یو څو خبرې اترې وورو. سلیم خان وروره، موږ تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالئ او موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. کلم چې تاسو دې پروګرامونو ته راځئ، نو موږ ته او زموږ خوږو ملګرو ته ډیرې ښې ښې خبرې کوئ. نن موږ غواړو چې تاسو د ملیریا په هکله باندې موږ ته څه معلومات راکړئ.
ډیره ښه ده هما، او زه ستاسو ډیر زیات شکر گزار یم چې تاسو مالا موقع راکوئ چې زه دلته راشم او د دې ریډیو په ذریعه باندې خپل خوږو اوریدونکو سره خبرې اترې وکم. زما ملګرو، دا نننۍ موضوع ډیره خاص موضوع ده، خو تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې دې ته ملیریا ولې ویل شي؟ دې ته ځکه ملیریا ویل شي چې ډیره موده مخکې یوه هوا چلیده، او د هغه هوا په وجبه په خلکو باندې تبه راتله، او هغې هوا ته خراب هوا ویل شول. نو ځکه د دې نوم ملیریا کېښودی شو، ځکه چې د دې په وجه باندې په موږ باندې تبه راځي. خو یاد ساتئ چې ملیریا یوه ډیره خطرناکه بیماری ده. خلک د دې په وجه مړه کېدیم شي. چې د چا ملیریا یې، نو د هغې به ډیره تیزه تبه او یخنی به کیږي. زما ملګرو، ملیریا په ګرمو علاقو کې موجوده ای. د ګرم موسم په وجه باندې د ملیریا ماشی زیاتیږي، او هلته بیا د ملیریا بیماری هم زیاتیږي. یاد ساتئ چې په دې ماشو کې د ملیریا جراثیم موجود وي، او چې کله دا ماشی سوک اوچی چی، نو بیا هغه جراثیم د هغې وجود ته لاړ شي او د دې پوجه دا غي تبشي. زما ملګرو، ملیریا تقریبا په سلو ملکونو کې موجوده ده. یاد ساتئ چې د دنیا 20% نه زیاتې آبادۍ ته د ملیریا خطره ده. په لویو ملکونو کې لکه جنوبی امریکا، افریقا، انډیا، جنوبی ایشیا او وستی ایشیا کې ملیریا یو لویه خطره ګڼل شي. یو مشهور ډاکټر ویلی دی چې په افریقا کې د ملیریا مثال لکه د یو طوفان په شان دی چې هر وخت د دې د راتلو خطره موجود دی. لکه څنګه چې په سمندري طوفان کې خلک مړ کیږي، نو دغه شان د ملیریا په وجه ماشومان مړ کیږي. په افریقا کې تقریبا 1.5 لاکھ ماشومان هر میاشت د ملیریا په وجه مړ کیږي، او دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده. زما ملګرو، عام طور باندې خلکو ته ملیریا د ماشو نه لګي، او دا خاص طور باندې د هغه ماشو نه لګي کم چې مادي وي. نو د هغه د چیچلو نه پس موږ ته ملیریا لګي، او دا ماشی چې په هغه کس باندې کینی د چا چې ملیریا وي، نو دا بیماری بیا بل کس ته هم منتقل کیږي، ځکه چې په هغه وینه کې د ملیریا جراثیم موجود وي. زما ملګرو، یو ځل چې په وینه کې دا جراثیم زموږ اینې ته لاړ شي چې وده وکي او زیات شي، نو یاد ساتئ چې د ودې کولو د دې عمل په دوران کې کله چې دا جراثیم غټیږي، نو هغه وخت په هغه کس کې هیڅ علامات یا د دې احساسات موجود نه وي. بیا تقریبا 8 ورځې پس یا 100 میاشتې پس دا جراثیم د اینې نه رابهر شي او په وینه کې شامل شي، او بیا چې کله دا جراثیم په خلیو کې داخل شي، نو دا نورم وده کول شروع کی، او کله چې دا جراثیم وده وکي او تکړه شي، نو بیا دا زموږ په وینه باندې حمله وکي، او بیا د دې په وجه تبا، د ساړه تبا، زکام او د ملیریا په شان علامتونه راښکاره شي. زما ملګرو، کچر یو ماشه داسې کس اوچی شي چې داغه ملیریا وي، نو بیا د ملیریا خورېدل شروع شي، ځکه چې د ملیریا جراثیم په وینه کې موجودی. نو بیا دا جراثیم د وینې ورکولو یا د یو سرنج استعمالولو په ذریعه باندې نورو کسانو تم خوریږي. یاد ساتئ چې ملیریا عام طور باندې د زکام یا نزلې په وجه باندې د یو کس نه بل کس ته نه لګي. کله چې تاسو نورو خلکو سره ملاویږئ، نو په دې طریقه هم تاسو ته دا غینې ملیریا نه لګي. خو زما ملګرو، کې دې چې تاسو د خپل ځان نه دا پوښتنه وکړئ چې که زه په یو داسې علاقه کې پاتې کیږم چرته چې ملیریا شته، نو زه بیا څنګه خپل ځان او خپل کورنۍ د ناجوړه کېدو نه بچ ساتلی شم؟ نو زما مینوالو، اوس چې زه تاسو ته کومې خبرې کوم، که چېرې تاسو په دې خبرو باندې عمل وکئ، نو تاسو خپل ځان د ملیریا نه بچ کولی شئ. زما ملګرو، کوشش کوئ چې ماشوم ونه چیچي، او خاص طور باندې د شپې خپل ځان د ماشو نه بچ ساتئ، او کله چې تاسو ته ملیریا ولګي، نو په کار دی چې د دې دپاره دوایی استعمال کوي چې هغه دوایی ستاسو په وجود کې موجود د ملیریا جراثیم ووجني. که ستاسو کورونو سره خوا ته د اوبو ډنډونه چرته چې ماشی پیدا کیږي، نو کوشش وکئ چې هغه ډنډونه ختم کړئ، په خپل کور کې د ماشو سپرے وکئ. که چېرې مچردانۍ وي، نو دا به ډیره ښه وي چې په مچردانۍ کې اوده شئ. که چېرې تاسو د شپې د کور نه بهر وځئ، نو پکار دی چې په خپل وجود باندې د ماشو لوشن ولګوئ او د اوږدو لستوڼو والا جامې واچوئ. زما ملګرو، عام طور باندې کمو خلکو ته چې ملیریا ولګي، نو په شورو کې د هغوی تبئ، بیا کېدې شي خوله شروع شي او بیا پساړه راشي. ځینې وخت دې سره د سر درد او د پټو یعنی د وجود دردم راتلی شي. ملیریا ډیره زر یو خطرناکه او وژونکې بیماری جوړېدای شي. نو د ملیریا معلومولو دپاره ډاکټر ستاسو د وینې ټیسټ کوي، او د دې په ذریعه دا خبره معلومی چې ستاسو ملیریا دا او که نه ده. نو زما ملګرو، که چېرې تاسو نه جوړی او په دې شک کې چې ستاسو ملیریا ده، یا تاسو چرته داسې علاقې ته سفر کړی وي چرته چې د ملیریا ډیره زیاته خطرې، نو پکار دی چې تاسو سمدستي د ملیریا ټیسټ وکړئ. که چېرې تاسو د ملیریا مریضان لیدلی، نو بیا تاسو ډیر زر دا اندازه لګولی شئ چې د ملیریا څه علامات دي، او په دې دوران کې مریض څه محسوسوي. نو زما خوږو ملګرو، تاسو خامخا په دې یو څو خبرو باندې عمل وکړئ کوم چې ما تاسو ته وکړي. نو زما یقین دی چې تاسو خپل ځان د ملیریا نه بچ ساتلی شئ، ځکه دا ډیره ضروری ده چې موږ د خپل صحت خیال وساتو، ځکه چې روغ صحت د خدای پاک د طرف نه یو تحفه ده. نو په کار دي چې موږ داغه د راکړې شوې تحفې او داغه د راکړې شوې نعمت په ښه طریقې سره خیال وساتو او پالنې وکړو. نو زما ملګرو، د خپلو ځانونو، د خپلې کورنۍ او د خپلو رشتہ دارو او دوستانو ډیر زیات خیال ساتئ.
سلیم ورور، ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ ته د ملیریا په حق له باندې ډیر ښه معلومات راکړل او زموږ پروګرام ته رالئ. نو ستاسو ډیره مننه.
زما وروڼو خویندو، کله چې عیسی مسیح په غره باندې و او خلکو له تعلیم ورکولو، نو موږ غواړو چې داغه د تعلیم څخه خبرې تاسو ته وړاندې کړو. هغه چې په غره باندې کم تعلیم ورکړی و، نو په هغې کې موږ ټولو دپاره ډیر زبردست نصیحت او د ژوند تیرولو طریقه موجوده ده.
نو زما وروڼو او خویندو، تاسو ردې خبرو اورېدو دپاره تیار یئ؟ راځئ چې دا ښه په غور سره واورو. مالک عیسی مسیح فرمایل، هر هغه څوک چې زما دا خبرې اوري او عمل پرې کوي، هغه به د هغه هوښیار کس په شان وګڼلې شي چا چې خپل کور د یو سخت ګډ د پاسه آباد کړی، او چې باران وشو، سیلاب رالو، زول او طوفان تیر شو، او د کور سرې ډغرې وخوړې، خدا را پرې نه وتو. ځکه چې بنیادونه د یو سخت ګډ د پاسه و، خو د هغه چا به بیا سهن جام وي چې زما دا خبرې اوري او عمل پرې نه کوي.
دا هغه مثال د هغه ناپویه کس دی چا چې په شګو باندې خپل کور جوړ کړی و. باران اوورېدو، سیلاب رالو، زلو طوفان تیر شو، او د دغه کور سره ډغرې وخوړې او راوی غورځولو او بالکل تباه کړو. زما ملګرو، کله چې مالک عیسی مسیح په غره باندې خپل بیان دې خبرو سره ختم کړو، نو په دې کې هغه موږ ته د ژوند په حق لا د یو لوی حقیقت څرګندونه وکړه. هغه موږ ته ښودنه وکړه چې موږ له څنګه جوړېدل پکار دي. هغه غواړي چې موږ هماغه شان ژوند تیر کړو لکه څنګه چې هغه تیر کړو. او زما ملګرو، اصل ژوند هم دا دی.
موږ په دې مثال کې واورېدل چې په یو ځای کې دوه کورونه جوړ شوي دي، سیلاب او طوفان رالو او په هغه دواړو کورونو باندې تیر شو. نو زموږ ژوند هم داسې دی. د دې سیلاب نه پس مالک عیسی مسیح موږ ته خپل مقصد بیانوي چې د دې مثال نه دغه څه مطلب و. زما ملګرو، دا دواړه کورونه خو یو شان ښکارېدل او په یو ځای کې جوړ شوي وو، خو کله چې سیلاب او طوفان رالو، نو بیا تاسو ته معلومه شوه چې دا دواړه کورونه یو شان نو. ځکه چې کله سیلاب او طوفان تیر شو، نو د دې پوجه باندې یو کور په مکمل طور باندې تباه شو، خو هغه بل کور مضبوط ولاړو. او په دې دواړو کورونو کې فرق دا و چې کم کور سیلاب سره راوغورځېدو، نو د هغې بنیاد کمزورې و، خو کم کور چې په سیلاب او طوفان کې قائم پاتې شو، نو د هغې بنیاد په یو مضبوط ګډ باندې کې خودی شوی و.
زما خوږو اوریدونکو، یو سړی یو کتاب لیکلی دی چې نوم یې دی ژوند ګران دی. ډیر خلک دا کتاب د دې د نوم په وجه لولي، او ما په خپل هم دا کتاب صرف د دې ړومبو دریو ټکو په وجه لوستی و. ژوند ګران دی. په دې کتاب کې لیکونکي دا تپوس کړی دی چې موږ دا خبره کم ځای زده کړې ده چې ژوند به ګران نی. زما ملګرو، ژوند ډیر سخت دی، ډیر ګران دی. د مالک عیسی مسیح د خبرو په مطابق د ژوند مثال لکه د طوفان په شان دی. کله چې مالک عیسی مسیح موږ له دا مثال راکولو، نو هغه هم د دې په هکله خبرې کولې چې د هر چا په ژوند کې طوفانونه راتلی شي، څوک هم د ژوند د طوفان نه بچ کېدی نه شي.
زما خوږو اوریدونکو، ډیر خلک محسوسوي چې کله د هغوی په ژوند کې څه طوفان راځي، نو نه دي پکار چې دا راشي، ځکه چې هغوی د دې امید نه ساتي چې ګینې داسې به وشي. هغوی محسوسوي چې زموږ ژوند دومره ګران او سخت نه دی پکار، نو دا ضروري نه ده چې زموږ په ژوند کې څه قسمه طوفانونه راشي. خو زما ملګرو، داسې ډېر ایمانداران شته دی چې د مالک عیسی مسیح پیروي یې شروع کړې ده، د هغه په حکمونو باندې د خپل ژوند تیرولو فیصله کړې ده. نو په هغوی کې ځینې دا محسوسوي چې اوس دا نه دي پکار چې د هغوی په ژوند کې څه طوفان یعنی ګران حالات راشي، ځکه چې هغوی اوس په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړی دی. او د ډېرو خلکو دا یقیني چې ایمان راوړلو سره هغوی ته د ژوند د ګرانو حالاتو او طوفانونو نه حفاظت هم ملاویږي.
خو زما خوږو ملګرو، مالک عیسی مسیح موږ ته فرمایلی دي چې د هر چا په ژوند کې ګران حالات راتلی شي. زما په خیال کله چې هغه په خپل بیان کې خلکو له دا مثال ورکو، نو هغه په دې کې د هغه انجام هم ذکر کړی دی کوم چې د طوفان نه پس راځي. او موږ ته دا ښودنه کړې ده چې د ګرانو حالاتو نه پس زموږ د ژوند نتیجه سي. زما ملګرو، هغه فرمایل چې ډیر خلک دا سوچ کوي چې د ژوند شروع یوې غټې او کلو دروازې سره کیږي او دا یوه اسانه او پلنه لار وي. خو ملګرو، دا خبره رښتیا نه ده، ځکه چې دا لار صرف د تباهۍ په طرف ځي. خو بیا ځینې خلکو ته دا خبره معلومه شي چې ژوند یوې تنګې دروازې سره شروع کیږي چې پکې سختي او کړاوونه راځي، او هم دا لار ژوندون ته تللې ده.
مالک عیسی مسیح په انجیل شریف کې د متی په کتاب اووم باب کې فرمایلی دي، په تنګه دروازه ور داخل شئ، ځکه چې د تباهۍ دروازه کلاو ده، لارې خپله نه ده او ډیر په دغه لار ځي. خو کومه دروازه چې د جون په لوري ده، هغه وړه ده او لارې تنګه ده، او د دې پیدا کوونکي هم لږ دي. نو زما ملګرو، موږ چې څنګه جون تیرو، نو ردې نتیجه به څنګهی؟ مالک عیسی مسیح چې کم مثال بیان کو، نو په هغې کې هغه دامو فرمایل، که چېرې تاسو زما خبرې او تعلیم اورئ خو عمل پې نه کوئ، نو ردی انجام به داسې لکه چې تاسو خپل کور په شګو باندې جوړ کړی، او چې کله سیلاب او طوفان راشي نو هغې سره دا تباه شي. خو که چېرې تاسو زما خبرې او تعلیم اورئ او عمل پې کوئ، نو تاسو د هغه هوښیار کس په شان یئ چا چې خپل کور په سخت ګډ باندې آباد کړی، نو چې کله سیلاب او طوفان راشي نو د هغه کور به نه تباه کیږي، ځکه چې د هغې بنیاد مضبوط وي.
نو زما ملګرو، که چېرې زموږ ایمان مضبوط وي او موږ د مالک عیسی مسیح په خبرو او د هغه په تعلیماتو باندې پوره پوره عمل کوو، نو بیا که زموږ په ژوند کې هر څنګه حالات راشي، که هغه سخت او ګران حالات هم وي، خو موږ به نه مایوسه کیږو، ځکه چې زموږ ایمان په خدای پاک باندې وي او موږ دا باور او یقین ساتو چې ټول حالات او زموږ ژوند د خدای پاک په اختیار کې دی. هغه په موږ باندې زموږ د برداشت نه زیات بوج نه اچوي، او چې کله موږ په خدای پاک باندې ایمان لرو، نو که څه قسمه ګران حالات راشي، نو هغه د دې ګرانو حالاتو د برداشت کولو طاقت هم موږ لرا کوي.
زما وروڼو او خویندو، زه به تاسو له یو مثال درکم. فرض کوي که چېرې د یو کس نوکري ختمه شي، او هغه بیا داسې ووایي، زما نوکری ختمه شوه، زه به اوس څه کوم؟ زه خو ډیر زیات خفه او فکرمند یم، زه خو دونه فکرمند یم، نو په ذهن کې مې دا سوچونه راځي چې بس زه خپل ځان مړ کم، ځکه چې د نوکری نه بغیر به زما ژوند څنګه وي؟ زه خو به په ډیرو ګرانو حالاتو کې یم، او دا مرګ زما د ګرانو حالاتو نتیجه ده. نو زما ملګرو، عمطور باندې خو مونږ داسې خبرې کوو، خو مالک عیسی مسیح فرمایي چې دا رښتیا نه دي. ځان مړ کول زموږ د حالاتو نتیجه نه ده، ځکه چې سختي او ګران حالات موږ نیغ په نیغه د نتیجې طرف ته نه بوزي. ځکه چې موږ په کم مثال باندې خبرې وکړې، نو په دې کې مالک عیسی مسیح موږ ته د دوه قسمه کسانو ذکر کړی دی چې هغه دواړه یو شان د ګرانو حالاتو نه تیر شي. مالک عیسی مسیح هغوی دپاره بالکل یو شان الفاظ استعمال کړي دي. هغه وویل، باران ورېدو، سیلاب رالو، زلو طوفان تیر شو، او د دغه کور سره ډغرې خوړې. د دواړو کورونو دپاره بالکل یو شان حالات و، خو نتیجه بالکل بدله وه.
نه زما خوږو ملګرو، مالک عیسی مسیح موږ ته فرمایي چې سختي او ګران حالات موږ نیغ په نیغه نتیجې طرف ته نه بوزي، بلکې کله چې موږ د خپل ایمان په وسیله د ګرانو حالاتو نه تیر شو، نو بیا اله موږ د نتیجې طرف ته ځو. زما ملګرو، آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې مالک عیسی مسیح څو ځل خپل مریدان د بې اعتقادۍ په وجه رټلي وو؟
هو، ما په انجیل شریف کې ردی په هکله یوه ډېره زبردسته واقعه موجوده ده. خبر دا وی چې موږ دا واقعي خپل اوریدونکو ته بیان کو. او دا واقعي په انجیل شریف کې د متی د کتاب په اتم باب کې ده. په دې کې داسې ویلې شوي دي، عیسی مسیح چې د خپل ځان نه ګیر چاپیره ګڼه ولیده، نو حکم یې وکړو چې راځئ چې د دریاب پورې غاړې ته لاړ شو. بیا عیسی په کشتۍ کې سور شو او مریدان هم ورسره سواره شول. خو په دریاب کې یو زورور طوفان رالو او چپې داسې اوچتې دي چې په کشتۍ راوړېدې، خو هغه ودو. نو هغوی ورلل او هغې رابیدار کړو چې مالکه موږ بچ کا، موږ ډوبېږو. هغه ورته وفرمایل، تاسو ولې دومره یریږئ؟ ستاسو ایمان څومره کمزوری دی؟ بیا هغه ودرېدو. طوفان او د اوبو چپې ورټلې، نو په هغه ساعت کلاره کلاری شوه. مریدان په دې ننداره باندې ډېر حیران شو او دوی وویل چې دا لاسه قسم سړی دی چې اوا او چپې هم حکم مني.
ملیکې، زما دا کیسه ډېره زیاته خوښه ده، ځکه چې دا یو لوی طوفان سره شروع کیږي او کلاره کلاره سره ختمیږي. او د لوی طوفان او د لوی خاموشۍ په منځ کې یو ډیر لوی سوال موجود دی. په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب کې دا سوال داسې دی، ستاسو ایمان چرته دی؟ نو زما ملګرو، دلته مونږ ګورو چې مالک عیسی مسیح خپل مریدان هم په دې باندې رټي او ورته وایي چې ستاسو ایمان څومره کمزوری دی، ستاسو ایمان چرته دی؟
نو زما ملګرو، مونږ ټول له پکار دي چې په دې واقعه باندې ښه سوچ وکړو. مالک عیسی مسیح په کشتۍ کې ودو او اوبه کشتۍ ته راختې. خو زما پوره یقین دی چې مالک عیسی مسیح ته د هر څه پته وه او هغه په هر څه باندې اختیار لرلو. د هغه مریدان د سختو او ګرانو حالاتو په وجه باندې ډیر زیات فکرمند وو، خو مالک عیسی مسیح وفرمایل، تاسو له د خپل ایمان په وسیله باندې د دې سختو او ګرانو حالاتو نه تیرېدل پکار دي. هغه وفرمایل، ستاسو ایمان چرته دی؟ نو زما ملګرو، ستاسو ایمان څنګه دې طوفان سره تعلق ساتي؟
زما وروڼو خویندو، خدای پاک د خپل کلام د دې واقعو په وسیله باندې موږ ته دا ښودنه کوي چې ژوند د طوفانونو نوم دی او پکار دی چې موږ د ژوند په هر قسمه طوفان کې او ګرانو حالاتو کې د ایمان په وسیله قائم پاتې شو او د ایمان په وسیله د خپلو حالاتو مقابله وکړو. زموږ د پاره د ټولو نه خاص خبره دا ده چې زموږ د ایمان بنیاد مضبوط وي. زما ملګرو، که زموږ ایمان په مالک عیسی مسیح باندې، نو بیا خو زموږ د ایمان بنیاد مضبوط دی. بیا د دې مثال داسې دی لکه چې موږ خپل کور په یو مضبوط ګډ باندې آباد کړی. که بیا موږ هر څومره د ګرانو حالاتو نه تیریږو، موږ به کمزوري نه یو، بلکې مالک عیسی مسیح به هر وخت موږ سره ای او هغه به زموږ خیال ساتي او زموږ حفاظت پکی.
نو زما ملګرو، زه ستاسو نه یو تپوس کوم، تاسو په مالک عیسی مسیح باندې ایمان لرئ؟ آیا ستاسو د ایمان بنیاد په یو مضبوط ګډ باندې دی؟ او که نه، تاسو د خپل ایمان بنیاد په شګو باندې جوړ کړی دی؟ نو زما ګرانو مینوالو، تاسو خامخا په دې خبرو اترو باندې سوچ وکئ او د خپل ځان نه دا سوالونه وکئ چې تاسو په څه باندې ایمان لرئ؟ آیا ستاسو ایمان مضبوط دی؟
زما وروڼو خویندو، آیا تاسو په خپل ژوند کې د لوی طوفانونو نه تیر شوي یئ؟ آیا تاسو چرته راغورځېدلي یئ او د هغې په وجه تاسو ته تکلیف او زخمونه ملو شوي دي؟ آیا تاسو د خپل ژوند په یو طوفان کې راغورځېدلي یئ او تباه شوي یئ؟ خو زما ملګرو، یاد ساتئ، ستاسو دپاره اوس هم امید موجود دی. تاسو خپل ژوند یو ځل بیا د نوي سر نه شروع کولی شئ. خپل ژوند په مضبوط بنیاد باندې د نوي سر نه شروع کئ. په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړئ. د خپل ایمان په وسیله باندې مالک عیسی مسیح د خپل خلاصونکي او د مالک په تور قبول کئ.
زما وروڼو خویندو، که چېرې تاسو په دې حقیقت باندې پوهیږئ، نو بیا به تاسو ته پته ای چې جون ډیر ګران دی. تاسو په خپله باندې ډیر کوشش کړی دی چې خپل جون ښه کوي، خو هر وخت ناکامه شوی یی. نو ملګرو، زما مشوره ومنئ، په مالی کیسه مسیح باندې یقین او باور وساتئ، نو ستاسو د جون حالات به بدل شي. تاسو هم اوس خپل جون او خپل زړه مالی کیسه مسیح ته وسپارئ او د هغه په وسیله د تل عمر ژوندون حاصل کړئ.
نو زما وروڼو او خویندو، راځئ چې اوس دعا وکړو. تاسو هم په دې دعا کې موږ سره شریک شئ. مالک خدایا، زه دې پېژندلو دپاره ستا شکر کوم چې ماته ستا ضرورت دی. مالک خدایا، ستا نه بغیر خو زما ژوند هېڅ هم نه دی، او زه ستا شکر کوم چې نن مونږه مالک عیسی مسیح د خپل مالک او د خلاصونکي په طور قبلولی شو. زه خپل زړه مالک عیسی مسیح ته کلاوم او هغه له بلنه ورکوم چې زما زړه ته راشي. خوږه خدایا، ته زما مدد وکا او مالک عیسی مسیح زما زړه ته راوله، زما ژوند بدل کا، زما زړه د ټولو ګناهونو نه پاک کا. مالک خدایا، په هر قسمه طوفان کې زما د پنازه جوړ شه چې زه خپل ژوند تا سره تیر کم. مالک خدایا، زه ستا شکر کوم چې ته زما په ژوند کې په هر قسمه طوفان باندې قدرت لرې او هغه طوفان کله رولی شي. مالک خدایا، زه دعا کوم چې ته ماله د ژوند په هر طوفان کې ډاډګیرنه او امید راکا او زما په ژوند کې خپل امن او سلامتی راوله، چې زه تل د پاره ستا په حضورۍ کې یم او ستا د مینې نه مزه واخلم. خدایا، دا ټوله دعا د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم. آمین،
آمین. زما ملګرو، یاد ساتئ چې خدای پاک تل زموږ مل وي. هغه کله موږ یوازې نه پرېږدي. که چېرې موږ ناجوړه یو، په تکلیف او درد کې یو، یا د بوج لاندې یو، په باران کې یا په نور کې یو، نو خدای پاک همیشه موږ سره وي. هغه زموږ لارې روښانه کوي او د تیارې نه مو د یوې روښانې ورځې په طرف بوزي.
زما ملګرو، یاد ساتئ، زموږ د ټولو په ژوند کې ګران حالات راتلی شي، خو که چېرې موږ د حضرت ایوب علیه السلام په شان صبر نه کار واخلو او په خدای پاک باندې توکل وساتو، نو بیا به زموږ هغه ګران حالات بدل شي.
زما ملګرو، پخوا د اوس په ملک کې یو سړی و چې نوم یې ایوب و. دا یو بې داغه او نیک سړی و. هغه یو داسې کس و چې د خدای پاک نه یریدو او د بدۍ نه ځان ساتلو. یو ورځ چې د هغه زامنو او لوڼو د خپل مشر رور په کور کې روټۍ خوړه او میسکل، نو یو پیغام وړونکې ایوب علیه السلام لرالو او ورته وویل، غویانو یې وکولې او خرې په سنګ کې سرې دي او د سبایانو څخه خلکو حمله وکړه او څاروي یې بوتلل او نوکرانې په توره وجل. یوازې زه ژوندی پاتې یم چې تا خبر کم.
هغه لا خبرې ختمې کړې نه وې چې یو بل کس رالو او وی ویل، د خدای پاک تندر د اسمان نه راوغورځېدو او ګډې او نوکرانې وسوځول او هلاک کړل. یوازې زه ژوندی یم چې تا خبر کم. کله چې هغه لا خبرې کولې، نو یو بل کس رالو او وی ویل، کسدیانو درې قبیلې جوړې کې او حمله وکړه او خانې بوتلل او نوکرانې په توره باندې ووجل. یوازې زه ژوندی پاتیم چې تا خبر کم.
او کله چې هغه لا خبرې کولې، نو یو بل کس رالو او وی ویل، ستا زامنو او لوڼو د خپل مشر رور په کور کې خوراک سکاک کولو، چې ناڅاپه د صحرا د طرف نه یو لوی هوا راله او دې هوا د کور څلور واڼه ګوټونه وخوځول او کور ستا په بچو باندې راوغورځېدو او هغوی مړه شول. یوازې زه ژوندی پاتې یم چې تا خبر کم. نو بیا ایوب پاسېدو، خپله چوغې او شلوله خپل سر یې کل کو او په ځمکه یې سجده ولګوله. هغه وفرمایل، زه د مور نه خالي لاسونه پیدا وم او خالي لاسونه بره دې دنیا نه ځم. هر څه ماله مالی خدای راکړي وو او مالی خدای رانه واپس واغستل. د مالی خدای د نوم سنا صفت تی وی.
نو زما ملګرو، د دې هر څه په باوجود حضرت ایوب علیه السلام په خدای پاک باندې الزام لګولو ګناه نه کا. د دې نه پس په حضرت ایوب علیه السلام باندې یو سخت بیماری رااله او هغه ډیر بد حاله شو. خو د دې ټولو حالاتو په باوجود دا هغه ایمان په خدای پاک باندې کمزوری نه شو. شیطان هغه له شکست ور نه کړی شو. شیطان هغه د خدای پاک نه وانړولی شو، ځکه چې هغه خپل ژوند مالی خدای پاک له ورکړی و. د هغه دا یقینو چې د هغه خلاصونکی ژوند دی دی او د هغه خلاصونکی د دې جوګه دی چې د هغه ژوند بچ کی.
نو زما خوږو ملګرو، د حضرت ایوب د ایمان په وجه باندې خدای پاک یو ځل هغه بیا برکت ورکو، او حضرت ایوب علیه السلام چې مخکې څه لرل نو مالی خدای هغه له د هغې نه یو په دوه نورم زیات ورکړل. نو هلته هغه له د هغه ټول وروڼه خویندې او ټول پخواني خپل پردي رالل، او هغوی د هغه په کور کې روټۍ وخوړه، او هغوی ورته مینه ښکاره کړه، او د هغه تکلیفونو په وجه یې هغه له تسلي ورکړه چې مالی خدای په هغه راوستي و. او هغوی هر یو هغه له لږې پیسې او یو د سرو زرو ګوتمه ورکړه.
نو زما ملګرو، مالی خدای پاک د حضرت ایوب علیه السلام رستنی عمر د اول عمر نه زیات برکت ناک کو، او دا غسوار له زره ګډې، شپږ زره اوښان، دوه زره غوی او یو زر خرو، دا هغه اووه زامن او درې لوڼه هم وي.
زما خوږو ملګرو، دا څومره د حوصلې او د تسلې نه ډکې خبرې وې. موږ له د خپل ځان نه دا سوال کول پکار دي چې آیا نن زموږ ژوند د حضرت ایوب علیه السلام په شان دی؟ آیا موږ په خپلو ګرانو او سختو حالاتو کې صرف په مالی خدای پاک باندې یقین او بروسه ساتو؟ زما ملګرو، که چېرې داسې وي نو خدای پاک به موږ لم لکه د حضرت ایوب علیه السلام په شان واپس برکت راکړي، او زمون په جون کې به یو ځل بیا خوشحالي راولي.
نو زما رونو خويندو، کچری تاسو د خپل جون او د خپل حالات په باره کې مونږ ته ویل غواړئ، نو خامخا مونږ سره رابطه وکړئ. د رابطې د پاره زمونږ پته ځان سره ولیکئ. تاسو مونږ له صرف مسکال راکئ، نو مونږ به خپل تاسو ته ټلیفون وکړو. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 00 15 09 00 00 00
یعنی 00 15 7 9 4 7 7 10 10 74. نو زما ګرانو ملګرو، تاسو موس مونږ له مسکال لا کئ، مونږ به پخپله تاسو ته ټیلیفون وکړو. او که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي نو موږ ته ایمیل لولېږئ. زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org.
که چېرې تاسو زموږ نور تعلیمات او پروګرامونه اوریدل غواړئ او یا روحاني سندرې اوریدل غواړئ، نو زموږ د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ www.pashtoradio.org. زمونږ یو بل ویب سایټ هم دی چې پته دا ده www.pashtozere.org. نو زما ملګرو، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ او موږ ته د خپل ژوند په هکله ووایئ، ځکه چې کله تاسو موږ سره رابطه کوئ نو د دې نه موږ ته ډیره حوصله او تسلي ملاویږي.
نو زما خوږو اوریدونکو، یقینا چې تاسو به دا زده کړي چې څنګه و په ګرانو حالاتو کې په خدای پاک باندې یقین ساتئ، او د هغه نه به د مرستې دپاره دعا غواړئ. یاد ساتئ چې خدای پاک کلم تاسو یوازې نه پرېږدي او نه په تاسو داسې بوج اچوي چې هغه ستاسو د برداشت نه بهر وي. نو زما ملګرو، مایوسه کېږئ مه، ستاسو دپاره امید موجود دی. خدای پاک له راشئ، هغه نه دعا وغواړئ، نو هغه به ستاسو ژوند بدل کړي. نو زما ملګرو، نن زموږ د پروګرام وخت سرته رسی. زما یقین دی چې ردی خبرونه به تاسو ته ډیره تسلی ملو شي.
نو اوس مونږ له اجازه ترا کوي او تاسو د خپل شان سندره ووري. د خدای پامان.
د خدای پامان.
کله لوز پاکل کړه دې سخل لوز پاکل کړه دې چچرتای حالت بزم سخل لوز پاکل کړه دې تب یوازی چرت پرین دم 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 یو مدد کر بدر لے گم درتا یو مددگار بدر لے گم درتا چچرتائی حلت بزم سخ کلے لوز پاکل کڑے دے تن بغیر داس سوکل نشی 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 دزل پکور کی میں اسے گرب دزل پکور کی میں اسے گرب چچرتائی حلت بزم سخ کلے لوز پاکل کڑے دے غوټی شي چې ملیش ته هغه غوټی شي چې ملیش ته هغه غوټی شي چې ملیش ته هغه غوټی شي چې ملیش ته چې هر کله ورتمون اوایتو چې هر کله ورتمون اوایتو چې چرڅي چې چرڅي هلت بزایم سخ کله لوز پاکل کړه دې عزت دولت حشمت چې دې د چا 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 بیا خامخا بستا صفت کوي بیا خامخا بستا صفت کوي چې چرڅي چې چرڅي هلته بزایم ما